ونه دا هم د دې ساعت خبرونه. د وړاندوینې له مخې نن سبا او بل سبا د افغانستان په ولس ولایتونو کې د ورشتونو امکانات شته. د طالبانو د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې لیکلي دي چې په هرات، غور، بادغیس، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، روزګان، جوزجان، سرپل، فاریاب، بلخ، غزنی، لوګر، میدان وردګ، پروان او کابل کې به واوري او بارانونه وشي. د خبر پاڼې له مخې په ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو امکانات شته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار د شنبې له ورځې خپل فعالیت رسمن پای ته رسوي. د ادارې په اکسپانه لیکلي چې فعالیتونه یې د 2023 کال د جنوري په 1 پای ته رسیږي. د سیګار اداره د امریکا د کانګرس له لوري په 2008 کال کې رامنځته شوه او هدف یې په افغانستان کې د امریکا د مرستو او لګښتونو څارنه وه. سیګار د خپل فعالیت د ختمېدو په تړاو په خبره کړي بیان کې له ټولو هغو کسانو مننه کړې ده چې په تیرو 10 کلونو کې د دې ادارې ملاتړ کړی دی. روسیا وایي دې ته چمتو ده که اړتیاوي چې د ایران د بوشهر له اټومي پټۍ څخه خپل کارکوونکي وباسي. د ازادي راډیو د ایران څانګې راډیو فردا خبر ورکړ چې د روسیې د دولتي اټومي انرژي شرکت مشر الکسی لیخاچف د پنشنبې په ورځ وویل چې روسیه په رښتینې توګه هیله لري چې شکیل اړخونه به د بوشهر د امنیت لپاره خپلې ژمنې پوره کړي. هغه وویل چې روسیه وضعیت له نږدې څاري او د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو سره په همکارۍ که اړتیا وه د تخلیه اقداماتو ترسره کولو ته چمتو ده. د څرګندونې وروسته هغه وشوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ پر ایران غږ وکړ چې د خبرو اترو میستر شي او د خپلو اټومي وسلو د پریښودو لپاره موافقه وکړي. کنه نو د امریکا راتلونکی برید به ډیر سخت وي. د چنګاښ په لومړۍ نیټه د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا په برید کې د بوشهر اټومي پټۍ په نقشه نشوه. په هغه وخت کې الکسی لیخاچف خبرداری ورکړی وو چې د بوشهر پر تاسیساتو برید کولای شي د 1986 کال د چرنوبل د پیښې په څیر د یو ناورین سبب شي. د سپورت لړګره دا خبرونه لرو چې ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د آسیا جام لوبو په ترڅ کې د ماليزیا له ملي ټیم سره مسابقه وکړي. افغان لوبډلې د دې جام په ترڅ کې خپل لومړی لوبه له سعودي عربستان څخه 3-0 په وړاندې ګټلې ده. دا لوبي په څلورو ګروپونو کې د شپږو لوبډلو ترمنځ په انډونیزیا کې د جنوري په 20 پیل شوې ده چې پایلوبه به د فبروري په 20 ترسره شي. افغانستان په دې ګروپ کې له ماليزیا، سعودي عربستان او ایران سره یو ځای شوی دی. له 19 کلنو لږ عمر کرکټ نړیوال جام کې نن افغان لوبډله له آیرلند سره مهمه مسابقه لري. که چېرته د افغانستان ټیم آیرلند ته ماتې ورکړي نو د دې نړیوال جام نیمه پایلوبې ته د وتلو چانس خورا لوړی شي. افغانستان د دې نړیوال جام په الف ګروپ کې له 3 لوبو 2 ګټلې او یو بایللې چې له استرالیا وروسته دوهم ځای لري. آیرلند هم 3 لوبې کړې دي او 3 سره یې بایللې دي. دا نړیوال جام د زیمبابوې او نامیبیا په ګډ کوربتوب د جنوري په 15 پیل شوی دی چې پایلوبه به د فبروري په 16 ترسره شي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات من قبول کی کدرمونه وګړو لیس کون کو زبرش نغم خار یوزر به هم تاسو ټول ته شرغ واس هم د جغرافیه مزمن اوم ټولګي شپږ بلوسته هلمن د امتی تاسو ټول کدرمونه وګړو لیس کون کی برتر وګړو جوړه صحت مند او سری د صحت چمې بوم پتنوي درنه وګړو لیس کون کو لکه سرنګ سیس مرسته د نن ورځې مزمن جغرافیه اوم ټولګي کتاب شپږم لوسته نو هلمن د امتی تاسو ټول کدرمونه سکون کی د لوستر پای پرې رسره ملکه وکړي او ورس زکړي کدرمونه زکون کو د تل پسې یوزر بیا هم یادونه کوم مخکله دینه چې تاسو د نن ورځې نوې لوست پیل کوم تاسو ټول کډر منځ کوم کې باید خپل ځانو سره د جغرافیه مضمون کتاب کتابچا او قلمونه ولري ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانه سره نوٹ کړئ. درنو وګورئ د کوم کوز مرسته تاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع د افغانستان سندونه د کرنی او انرژي د تولید وسیله صفحه په کتاب کې لو دې شمې نه پیل به تر شپږ وشتې مې سپې پرې هم چې نن کډر منو وګورئ د کوم کوز مرسته تاسو د نن ورځې درسي هدف یا هغه موضوعګان چې نن ورځ به مرسته تاسو اړوند بحث بلرو عبارت دی له لمړی د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله، دویم د افغانستان د نورو حوزو سندونه، دریم د افغانستان د جهیلونو په اړه څه پوهیږي. دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو بشپړه معلومات ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو د دقت او توجه په هیله یم، هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ. قدرمنو او ګلالیز د کوونکو، اوس هم د لوست د پیل شېبو ته رسېدلی یو. لومړی موږ او تاسو د افغانستان سیندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله په هکله ولو. درنو او ګلالیز د کوونکو، لکه څنګه چې موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې د غرونو پر لوست باندې بحث وکړ چې هغه سطحې چې د ځمکې څخه لوړې اوسېږي او زیات شمېر غرونه پکې موجود اوسېږي، په هغه سطحو کې همیشه دایمي واورې موجودې دي. یعنې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې کوم چې کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده، دغه لوړې سطحې چې د هېواد په ډېرو زیات شمېر غرونه چې موجود دي، په دغو کې دایمي واورې موجودې دي چې دغه واورې د کال په اوږدو کې اوبه کېږي. د تودوخې د درجې د زیاتوالي له امله څخه دغه واورې په اوبه باندې بدلېږي، او د دغو واورو څخه سیندونه د سیندونو لپاره د اوبو سرچینې جوړېږي چې دغه سیندونه له دغه سرچینې چې دي لږې دي او به یې د دې څخه اخلي. همچنان د لارې په اوږدو کې د سوناوو اوبه ورسره یوځای کېږي. کله چې دغه سوناوي اوبه یو د بل سره یوځای شي، نو د سیندونه په قرار قرار شکل سره لویږي او د اوبو کچه یې زیاتېږي. څرنګه چې موږ او تاسو ټول په دې پوهیږو، زموږ ګران هېواد افغانستان ټول سیندونه له لوړو غرونو څخه سرچینې اخیستي دي. له دې سرچینې اخلي، نو په هغو سیمو کې چې سیندونه زور زیات وي، په هغو کې د هغوی زور زیات واوسېږي، نو په زیات اندازه سره د اوبو د برېښنا انرژي د تولید قوت لري، او هلته د برېښنا تولید وي، او همچنان هغه سیمې زیاتې زرغونې وي، او همچنان هلته خلک د اوبو سهولت ورته برابر وي، او هر هغه سیم چې په 2 کیلومتری کې دی ته پراتی دي، د دوی اوږدوالی د څو برېښنایي بندونو سره جوړښت امکان لري، او همچنان زیات شمېر سیندونه چې دي د افغانستان کې چې موقعیت لري، په دغه افغانستان کې دغه زیاتره سیندونه کې د بیړۍ د چلولو ور هم دي. یعنی په دغو سیندونو کې بیړۍ هم چلول کېدای شي، همدارنګه د اوبو څخه په کرنه او کبانو په لیونو کې هم ګټه اخیستل کېږي. د دې ترڅنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، لوی سیندونه عموما مرستلانې څانګې لري چې د نورو سیندونو څخه دی سرچینه اخلي. د هغوی د دې مرستلانې څانګې وي دي، او دا سیندونه شی او کینې غاړې کې بهیږي چې هم رسته طرف ته بهیږي او هم چپه طرف ته بهیږي، او په پای کې اوبه د لوی سیندونو سره یوځای کیږي. کله چې دا د لوی سیندونو سره د دې اوبه ځای شي، نو لوی سیندونو سره د دې کوچني سیندونو د اوبو یوځای کېدل د سیندونو د سیستم په نامه سره یادیږي، چې دغه سیستمونه چې دي په خپل جغرافیا په هانو پر څو مختلفو برخو باندې ویشلې دي. چې جغرافیا په هانو د افغانستان رواني او په 15 او بلرونکو حوزو باندې ویشلې دي، چې د هغولو جملو څخه لمړنۍ حوزه د کابل د حوزې سندونه دي، دویم حوزه د امو د حوزې سندونه دي، دریم حوزه د هلمند د حوزې سندونه دي، څلورم حوزه د حریرو د حوزې سندونه دي، پنځم په خپل د تړلي حوزو سندونه دي. چې یو یو ویزه تاسو ته ماز په لاند او خلص ډول سره تشریح کوم. درنو د کون کولمړی موږ او تاسو د کابل د حوزې سندونه ولولو. د دې حوزې ډېر لوی سند د کابل سند دی چې د پغمان د غر د اونۍ لکندو څخه سرچینه اخلي، او لوی دي څخه ختیځ پر لور باندې بهیږي چې د کابل شهر او لغمان او ننګرهار ولایتونو څخه تویږي. او هم چې نن دویمه چې دی هغه په خپل د امو د حوزې سندونه دي، چې د امو حوزې سندونه د یونانیانو د د اکسواس او د عربانو د جیهون په نوم یاد کړی دی، چې د دې سیمو ډیر لوی سندونه دي چې له کوچنی پامیر څخه سرچینې اخلي، او د دار ایل په جهیل کې تویږي. دا سیند د زرکول څخه تر حماق پورې 1200 کیلومتره په اوږدوالي د افغانستان او تاجکستان او ازبکستان ترکمنستان جمهوریتونو ترمنځ طبیعي پولې جوړوي. او همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د دې سندونو مرستلیان د افغانستان له خاورې څخه د کندوز د کونکچی سندونه دي. همچنان قدرمنو او درنو زده کوونکو، دریم د هلمند د حوزې سندونه دي، چې دا سندونه د افغانستان ډیر لوی او اوږد سند دی. د هلمند سند د افغانستان یو لوی او اوږد سندونه له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د پغمان د غره د داونی د کوتل لویدیز لمونو څخه سرچینه اخلي او د سویل لویدیز پر لور باندې بهیږي او وجدوالی سپار لسو کیلومتر دی. یعنی د دې وجدوالی دومره زیاتې مرستلانې د مساقله، ارغنده، ترنک او ارغستان سندونه دي. یعنی د دې مرستلان سندونه چې دي هغه مساقله سندې، ارغنده دي، ترنک دي او ارغستان سندونه دي. همچنان درنو قدر منځ د کوونکو څلرم سند چې دي د هری رود د حوزې سندونه دي، چې د هری رود حوزې سندونه ډېر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د بابا غر له لویدیځ څخه سرچینه اخلي او له ختیځ څخه د لویدیځ لور ته بهیږي. دا سیند د اسلام قلعه څخه تر ذوالفقاره پورې د افغانستان او ایران ترمنځ طبیعي پوله جوړوي. هری رود په خپل تګ لار کې هرات ولایت سمسوروي او د دې حوزې بل مهم سیند د مرغاب سیند دی. همشنان قدرمن او ګلالیز د کاونکو پنځم د تړلو حوزو سیندې چې د ډېر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي، هغه سیندونه چې له لوړو غرونو سرچینې اخلي او په یوې تړلې حوزه کې د افغانستان په دننه کې بوخیږي، د بل سیند سره نه یوځای کېږي. د تړلو حوزو د سیندونو په نامه سره یادېږي، یعنی دوی د نورو سیندونو سره هیڅ ارتباط نه لري. چې دغه سیندونو له جملو څخه یو په خپله د غزنی سیند دی چې د غزنی له ښار څخه له راتېرېدو څخه وروسته د غزنی په لارو په ولاړ اوبو کې تویږي. او همچنان د دې حوزې نور سیندونه لکه د بلحاف سیند، د سمنګان سیند، د اندخوی سیند او د قیسیار له سیندونو څخه عبارت دي. درنو ګلریز د کونکو هله مندم چې د دې د پرې تاسو ټول د افغانستان د اوبلرونکو حوزو سیندونو په حق معلومات ترلاسه کړی وو. سی جی وسام د لوس پراتون کې برخه کې د افغانستان د جهیلونو په اړه معلومات ولو. درنو د کونکو پلان او خلص ډول سره وایي چې جهیل سته وایي او د جهیل څخه زموږ تاسو مقصد سړي همیشه دا بیان وساتي. هغه ولاړی او بچی سلورو خاوته و چې او سیجه او پمنس کې او بوی د جهیل په نامه سره دی. زموږ ګران هیواد افغانستان زیات شمیر برخې تړلې حوزې لري چې دغه تړلې حوزې د جهیلونو درمایسته کېدو سبب شوی دی. او زموږ ګران هیواد مساحت له مخې څخه جهیلونه یې ځینې کوچنی دي او ځینې لوی جهیلونه دي. زموږ د ګران هیواد افغانستان کې دغه جهیلونه چې دي په بیلابیلو سیمو کې موجود دي. او یو شمېر جهیلونه په لوړو سیمو کې یخچالي او اوبه څخه منځته راغلي دي او ځینې په هوارو سیمو کې د سیمه ییزو سیندونو د اوبو له تېرېدو څخه جوړې شوي دي. او په بیلابیلو نمونه سره یادېږي لکه د هامون، کول، ولاړې اوبه او یا هم داسې نور د جهیلونو په نامه سره یادېږي. همچنان د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د سیستان هامون همون ولو چې د هلمند د همون یا هم د صابر همون، د پوزک همون او د ګودزیر د هیواد په سویل ویدیزه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ییزو سیندونو اوبو جریوي د دې همونونو غاړې د سیندونو د اوبو د زیاتېدو له امله سره توفیر کوي. او همچنان دغه سیندونه چې دي درنو ګلالۍ زده کوونکو د هلمند د همون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبیعي پوله جوړه کړې ده چې درنګا برخه یې د افغانستان او بل برخه یې د ایران پر پلو پورې مربوط ده. هم پر هغو پورې اړه لري. همچنان درنو ګلالۍ زده کوونکو د لوس په دې برخه کې د شیوا جهیل او د زرکول جهیل په هکله معلومات ولو چې د شیوا جهیل چې دی په خپله د بدخشان په ولایت کې موقعیت لري. او د دې جهیل اوبه چې دي ډېرې زیاتې پاکې، رونې او صفا اوبه دي. او همچنان په ژمي کې یې مخ کنګل وي، کنګل کېږي ځکه زیات یخ وي. نو په همدې خاطر سره د دې جهیل مخ چې وي کنګل کېږي. او شیوا جهیل د سمندر له سطحې څخه 3500 متره لوړوالی لري. همچنان د زرکول جهیل چې دی، د زرکول جهیل د افغانستان یو له پرمختللو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. کوم چې د زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی، موقعیت لري. او دا جهیل چې دی د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینې جوړوي چې د دې لومړنۍ منبع ګڼل کېږي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره، سویلي غاړې اوږدوالی چې دی 10 کیلومتره او سور یې 4.5 کیلومتره پورې رسیږي. همچنان دغه جهیل چې دی یخچالي جهیل دی، ځکه یخ دی او د کال په ډېرو وختونو کې یې اوبه منجمیدی او کنگل وی ځکه په هغه سیمو کې چې دغه جهیل موجود دی هغه سیمې چې دی لوړې سطحې چې موږ تاسو ته پوهیږو لوړې سطحې همیشه چشمی واورې پکښې اوریږي او دغه سطح کې هوا ډېره سړه او یخ وي. نو دغه د زرکول جهیل چې دی اوبه زیاتې منجمیدی او کنگل دی. هم چې نن درنو غوللې زد کونکو د لوس په دې برخه کې د چکمک تین جهیل په حق له ولو چې دا جهیل چې دی د افغانستان یو له هغو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د پامیر سره نږدې موقعیت لري. په پامیر کې موقعیت لري حالت وجود دی او له دې جهیل څخه د وهان سیند سرچینه اخلي. دغه جهیل په خپل د وهان د سیند منبع ګڼل کیږي او دا جهیل اوږدوالی 10 کیلومتره او سوري 2.5 کیلومتره شاوخوا دی. او هم چې نن دا چې شاوخوا چې د چاپریال دغه شاوخوا کوم ګراوند چې دی ډېر زیات شین او سمسور دی زرغون د چاپریال لري او د قرغز خلک د سروي لپاره یې ش سرزایونه هم جوړ کړی دي. یعنی د شو سرزایونو له جملو څخه شمیرل کیږي. هم چې نن درنو ګوللیز د کونکو اخیرنۍ چې خل شری هغه په خپل د افغانستان د غزنی ولاړې اوبه دي. کوم چې د غزنی ولاړې اوبه د غزنی ولایت په سویل خوا کې موقعیت لري او د غزنی سیم کې تویږي دغه اوبه. د دې چې خل اوبه ښه خوند لري له شو رونو اوبو له جملو څخه شمیرل کیږي او دغه د هرات د مالګین چې خل د افغانستان او ایران د پولي ترمنځ موقعیت لري. اوبه یې مالګین دي او له هغه څخه مالګه لاسته راوړل کیږي. یعنی یو ډول رسوب کوي چې دغه رسوب څخه مالګه لاسته راوړل کیږي. هم چې نن د دې تر څنګ درنو زده کوونکو یو شمیر طبیعي بندونه چې سیمه ییز جهلونه یې جوړ کړي دي هم زموږ په هیواد کې موجود دي چې ډېر ښکلي او زړه راښکونکي منظرې لري. لکه د بامیان ولایت کې د خیبت پامیر او جستل پودین او ذوالفقار بندونه چې دا ټول بندونه د امیر په نامه سره یادېږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د افغانستان د جهیلونو په حق له معلومات لاسته راوړل لختدیو کې تاسو پوسیو اوسېږي. اوس هم د لوس په راتلونکي برخه کې موږ تاسو پوښتنې لرو چې تاسو ټول درنه زده کوونکي به د کورنۍ دندې په توګه سره دغه پوښتنو ته ځواب وایست. لومړنۍ پوښتنه د افغانستان د سیندونو نمونه واخلئ. دویم د لوړو او ټیټو برخو جهیلونو سره څه توپیر لري یو د بل سره. دریمه پوښتنه جهیلونه په کومو نمونه او اصطلاحاتو سره یادېږي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به هم دغو پوښتنو ته ځواب ورکوي. نور درنه زده کوونکو زما تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله من دی چې تاسو ټول پرې پوه شوي اوسېږي او یو څه مو زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درنه حضور کې ازریږم. د الله په امان شه وخت.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
او زه په لحمنه شیطان نه بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکیلا او احترامات مکبول کی قدر مون اوګل ریس کون کو زبرش نه غفار یو زره هم تاسو ټول ته شرف واس فهم د اتم ټولګي جغرافي مضمون شپږم لوستم. هله من دیم چې تاسو ټول قدر مون اوګل ریس کون کی براتره او جوړه صحت مند او سری او د صحت چمه بم پتن خرمون ز کون کو زمر اساس او د نن ورځې پرم لوست موضوع د اروپا د قانون او سنایو په حق له سپوهیږي. کتاب صفحاله نه دیشې نه پر بیا تش پر سلوشتې مې سپې پرې. همدارنګه کدرمن او ګللی ز کون کو زمر اساس او د نن ورځې در سی اهداف به عبارت دی. لومړی د اروپا د قانون او سنایو په حق له سپوهیږي. دویم د اروپا د لویوسی د ترانسپورت په حق له سپوهیږي. دا هغه دوه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مر تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو کدرمن او ګللی ز کون کو د پرته جو د کټ په هیله ما هله د چي د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو جو ګلالیز د کونکو د لوست پای په شبو کې لمړی مراتاسو د اروپا د قانون او سنایو په حق له معلومات ولولو. لکه څنګه چې په تیر لوستنه کې مراتاسو د اروپا د لوی وچی د اقتصادي جغرافي بشري جغرافي او هم چې نن د دې تر څنګ د اروپا د لوی وچی د دین او مذهب په حق له معلومات لاسته راوړل. نن ورځ مراتاسو د اروپا د لوی وچی د قانون او سنایو په حق له معلومات لاسته راوړل. لمړی سر کې مراتاسو د اروپا د لوی وچی د قانون په حق له معلومات ولول. خو جو سکونکو د اروپا د لوی وچی د موقعیت له لحاظ څخه اروپا لوی وچه یو له هغو لوی وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د ځمکې لاندې زیرمو له خوا څخه شتمنه نه ده، یعنی د ځمکې لاندې کومې زیرمې چې دي په زیاته کچه سره نه لري، او دغه حالت اروپایي هیوادونو له خوا څخه د درېمې نړۍ د هیوادونو د استعمار او ښکېلاک یو لامل و، ځکه د اروپا هیوادونو په خوا د خپلو اړتیاوو د پوره کولو لپاره داسې وسایل نه درلوده تر څو دوی وکولی شي خپلې اړتیاوې او ورځنۍ اړتیاوې سرته ورسیږي. نو دوی د نورو لوی وچو د مستعمر کولو ته مخه کړله او غوښتنې یې تر څو هغوی تر خپلې ولکې لاندې راوړي، او همدارنګه د اروپا د لوی وچې د پراختیا چې ده دغه اوس مهال چې دوی کوم پراختیا کړې ده څومره بریا کړې ده، دا د نورو هیوادونو له هغې ډلې څخه چې دي کوم چې د آسیایي او افریقایي هیوادونو او د زیرمو راټولولو څخه پرته ناشونی وه، یعنی دوی به که څه هم دوی دغه زیرمې نه درلودلې نو وروسته د هغوی څخه دوی په دې تلاش کې سول تر څو په نور هیوادونه تر خپل مستعمر لاندې راولي، هغوی تر خپلې ولکې لاندې راولي، او د هغوی د زیرمو او کانونو په ایستلو سره دوی وکولی شي خپل هیوادونو ته پرمختګ ورکړي. دغه کوم پرمختګ چې اوس مهال اروپا هیواد کړی دی دا د آسیایي او افریقایي هیوادونو د زیرمو په واسطه سره کړی دی، د دغو زیرمو د نشتون پرته د دوی پرمختګ ناشونی و. د دې ترڅنګ که درمونه وګلالې زدهکوونکو د اروپا لویې وچې کې نیب چې دی نیب د اروپا په ځینو برخو کې موجود دی، یعنې په زیاته کچه سره په زیاتو سیمو کې نشته، په لږ کچه سره په د اروپا په ځینو برخو کې موجود دی، خو د شمال سمندرګي د نیب تو زیرمو له کشف څخه د مخه یې اندازه ډېره لږ وه. یعنې په لومړي سر کې چې مخکې له دې نه چې د شمال سمندرګي کوم نیب تو زیرمې چې دي دا کشف چې د دې څخه مخکې د دغه اندازه چې وه د نیب تو اندازه چې وه په ډېره کمه اندازه سره و، بیا وروسته لږ څه پراختیا ومونده چې د صنایعو په پراختیا او په ځانګړي ډول سره د نقلي وسایلو په ډېرې ګټې اخیستنې سره نشي کولای چې د دې هیوادونو اړتیاوې پوره کړي. یعنې دغه کوم نیب چې دی په د دې په هیواد کې پیدا کېږي دا دومره نه دي، دومره بسنه نه کوي تر څو د دې دغه کوم نقلیه وسایل چې لکه موټرونه، موټرسایکلونه، همدارنګ الوتکې د دغو د نیپتو په برابرولو کې، د دوی د تیلو په برابرولو کې، د دوی د پټرولو او ډیزلو په برابرولو کې دغه د نیپتو زیرمې همکاري نشي کولای، ځکه د دې کچه چې ده کمه ده. د لویدیځې اروپا په هیوادونو کې درنو زده کوونکو د دې پاملرنه د شمالي سمندرګي د نفت او ګاز زیرمو ته ده چې اوس د انګلستان د سیمې د ځینو نورو هیوادونو اړتیاوې تر یو حده پورې پوره کوي. د دې ترڅنګ که درمونه وګلالي زده کوونکو د اروپا د لویې وچې د اوسپنې او ډبرو سکرو د قانون له پلوه څخه شتمنه ده، یعنې که چیرې موږ او تاسو د دې د نفتو زیرمو ته وګورو د نفتو زیرمو په پرتله باندې د اروپا د اوسپنې او ډبرو سکرو قانون چې دی زیات دي، نو موږ ویلی شو چې اروپا لویه وچه د اوسپنې او ډبرو سکرو له پلوه څخه یو شتمنو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، او د انګلستان، روسیې، فرانسې، بلجیم، آلمان او فنلند هیوادونو د نوموړو کانونو غوره تولید کوونکي برخې دي، کوم چې په دغو هیوادونو کې په زیاته کچه سره د اوسپنې او ډبرو سکرو کانونه شته دي او موجود دي. اوسپنه د سویډن له شمالي برخو څخه د بیړیو په وسیله سره د اروپا صنعتي سیمو ته وړل کېږي او هلته پرمختګ کړی دی. درنو خوښه زده کوونکو، تر دې دمخه پرې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د قانون او نیپتو په حال کې معلومات ولوستل، اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د صنایعو په هکله معلومات لاسته راوړو چې اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده کوم چې له صنعتي انقلاب څخه د مخه د اروپا صنایع لاسي صنایع د کارګو په واسطه سره جوړېدله، او وروسته بیا په ایټالیا کې د شیشې جوړول یو له مهمو صنایعو له جملو څخه دي، یعنی په لاسي صنایعو کې د دې هغه کوم لاسي صنایع چې یو په خپله کارګو په واسطه سره چې کوم شان جوړېدله، په ایټالیا کې د شیشې جوړول و، په اسپانیا کې بیا د چاکوګانو جوړول دي، د چاګوګانو اوتورو او داسې نورو پریکوونکو شانو لپاره، او په سویډن کې بیا د ساعت جوړول یو له مهمو لاسي صنایعو له جملو څخه شمېرل کېږي، په هایلند کې بیا د چینی لوښي هغه کوم چینی لوښي چې کوم چې موږ تاسو په خپل کورونو کې د غذا راخیستلو لپاره ترې استفاده کوو، د دغو چینی لوښو په کې هم ستر پرمختګ درلود، او په ایرلند کې بیا د کتانې ټوکرانو د اوبدلو په برخه کې ستر ګټه ترې اخیستل کېدله. نو موږ تاسو ویلی شو چې اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده چې زیات شمېر لاسي کارونه پکې سرته رسول کېږي. د دې ترڅنګ که درمونه وګړلی زده کوونکو د اروپا د لویې وچې دویم لاسي برخه چې د هغه ماشیني صنایع دي، یو خو موږ او تاسو صنعتي برخه کې لومړنۍ چې دي لاسي صنایع دي، دویم برخه چې د هغه پخپله ماشیني صنایع دي. نو ماشیني صنایع چې دي درنو زده کوونکو، اروپا د ډبرو سکرو د زیرمو او ښه حاصل او نقل د په درلودلو سره په نړۍ کې لویه صنعتي سیمه ده چې د اروپا درنه صنایع د لویې صنعتي کارخانې د کانونو ترڅنګ جوړې شوې دي، چې همدارنګ د اروپا د صنعتي لویو ښارونو او بندرونو هم د سمندرونو او سیندونو په غاړه کې رامنځته شوې دي، ځکه چې بندرونه له لارې څخه د اومو موادو او تولیدي توکو وړل او راړل ډېر ارزانه سر ته رسول کېږي، او دا د دوی په صنعت کې نور هم پراختیا راوړي. دوی کولی شي چې په اسانه توګه سره دغه کوم نقلیه وسایل چې دي صادرات او واردات په ښه توګه سره سرته ورسوي. د اروپا له مهمو بندرونو څخه درنو زده کوونکو، یو هم د امستردام د بیړیو چلولو د کانال په غاړه د شمالي سمندرګر په ساحل کې د روتاردام په نامه سره بندر دی، چې د اروپا بل صنعتي لوی بندر چې بیا دی هغه درنو زده کوونکو، هغه په ایټالیا کې د جنوا بندر له جملو څخه شمېرل کېږي. او د اروپا د لویې وچې مهم صنایع چې دي هغه د فلزاتو ویلې کولو کې چې موجود دي، الکترونیکي سامان آلات دي، او د ماشيني وسایلو تولید دي، بیړۍ چلول دي، د موټرونو جوړول دي، او داسې نورې برخې دي چې دوی په دغه ماشيني صنایعو کې ترې استفاده کوي. هم شنن درنو غللی ځکونکو، تروریزم هم د یو برخه ده د اروپا د لوی وچې. دا په خپل د اروپا په اقتصاد کې د تروریزم په صنعت کې د ارزښ وړ دی، کوم چې په اروپا کې د تروریزم ډیر تاریخي او کلتوري مرکزونه لکه د میوزیمونه، کلیساګانی، په هانتونونو او د اروپا هیوادونو د طبيعي شو شو سیمو د شتوالي له امله څخه یو له هیوادونو څخه د کوم چې د سپورنو اسانتیاو په باره کې ډېر ښه پراختیا راوستلې ده، او یو له دې څخه یو هیواد بل هیواد ته د سپورنو اسانتیاوې په اروپا کې سیاحت او ګرځندوی ته وده ورکړې ده، او نور پراختیا یې په دې کې راوستلې ده. د اروپا جنوبي غاړې چې بېدي درنو زده کوونکو، د مدیترانی سمندرګي تر څنګ چې د لمریزي اروپا په نوم باندې شهرت لري، د اروپا د نورو سیمو وګړي ځان ته راجلبوي، او د الف غرونو د غرونو وختو کې د ژمنی یولیو لپاره په لیرې توګه سره کاشه ترې اخیستل کېږي، او زیات کسان د دغه سره لیوالتیا لري تر څو دوی د دغو ځایونو څخه لیدنه وکړي. او هم چې نن درنو غللی زده کوونکو، په ځینو اروپایي هیوادونو کې د جشنونو، مراسم، قصرونو، تاریخي او معماري هنري اثار د تروریزم نوري صحیح شمېرل کېږي، کوم چې زیات کسان غواړي د دغو ځایونو څخه لیدنه وکړي او د دوی په باره کې معلومات ترلاسه کړي. نو خو ژو غللی زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د لاسي صنایعو او کانونو په هکله معلومات ولوستل، او سم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې به د اروپا د لویې وچې د ترانسپورت په هکله معلومات لاسته راوړو. دا چې اروپا لویه وچه یو له دریمو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنې وروسته د افریقا او آسیا څخه دویمه لویه وچه، دریمه لویه وچه ده، کوم چې پراخوالی زیات دی. نو خو ژو غللی زده کوونکو، په دې لویه وچه کې له یو ځای څخه او بل ځای ته سوداګریز مالونه او انسانانو وړل او راوړل په زیاته کچه سره کېږي، چې دې برخې ته موږ او تاسو د ترانسپورت نوم ورکولی شو. یا هم په دې بل اصطلاح سره موږ او تاسو داسې ویلی شو، ترانسپورت عبارت له هغې کلمې څخه دی چې د یو ځای څخه او بل ځای ته د سوداګریزو مالونه او انسانانو د وړلو او راوړلو څخه عبارت دی. د کوم وړل او راوړل چې دا یا به د ریل په واسطه سره، یعنی ورګاډو په واسطه سره، یا به د موټرونو په واسطه سره، یا به د بیړۍ او الوتونکو، یا هم د پیپل لینونو په واسطه سره سرته رسول کیږي، چې موږ او تاسو ویلې شو چې وړل راوړل یا هم حمل او نقل په بیلابیلو لارو چارو سره سرته رسول کیږي، چې لومړنۍ چاره چې ده هغه په خپل سړک یا هم لوی لار ده. په اروپا کې درنو زده کوونکو، د ښه سړکونو او لوی لارو جوړول په لومړني پړاو کې د نظامي او سوداګریزو د اړتیاو د پوره کولو لپاره منځته راغلل. دوی غوښتل د خپلو نظامیانو لپاره اسانتیا برابر کړي تر څو دوی وکولی شي چې په دې برخه کې پرمختګ راوړي، او کوم خنډونه او ستونزې چې دي دغه کوم واټن چې دي په درو څلور ساعتونو کې تایید کوي، هغه د سړکونو د صفایي په واسطه سره وکولی شي چې په یو ساعت کې تایید کړي. همدارنګه درنو ګللی زکونکو سړکونه کې د روم امپراتوري د خپل لشکرو د چټک حرکت او لیږدونې لپاره د روم امپراتوري لمړي ځل لپاره سړکونه جوړ کړل چې په دې وروستیو کلونو کې د زیاتو موټرونو تولید هم د سړکونو د جوړونې سبب شو. ځکه زیات موټرونه جوړ شول، ټکنالوژي کې پرمختګ راوړي، نو په همدې خاطر سره نور موټرونه هم زیات شول. او همچنان له غرنیو سیمو څخه د تیرېدو لپاره تونلونه جوړ شول. مهم تونلونه یې د مونیټ پلان په نامه سره یاد شوي دي چې دا تونل د 12 کیلومتره اوږدوالی لري او د فرانسې او ایټالیا یو له بل سره دغه دوه هیوادونه یو له بل سره نښلولي دي. د دې ترڅنګ د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته د موټرانو جوړولو ته نور پرمختګ ورکول شو او دغه پروسه نور هم چټک شول چې په ختیځ اروپا کې په هیوادونو کې د ګړندې موټرونو شمیر په لنډ اندازه سره دی، خو په نورو ځایونو کې بیا په زیاته اندازه سره دی. همچنان درنو ګل لیست کوم کو په دریمه برخه کې د اوسپنې لارې دي چې د اوسپنې لارې یا هم د ریل کرشي چې د ورګاډي کرشم را تاسو ته ویل سو، دا هم د دې جوړونه هم په اروپا کې وات کې پیل سره دغه جوړونه په 1300 میلادي کال په لومړي کې د براست لوکمپیپ د انګلستان په ویس کې د توکو او مسافرینو د وړلو او وړلو لپاره په کار واچول شول چې لومړی د اوسپنې لارې په 1325 میلادي کال کې د توکان او د اورلیکتون د شارونو ترمنځ د عمومي وړلو او راوړلو یا هم حملو نقل لپاره جوړ شول. او بیا وروسته په قرار ډول سره د اوسپنې کرښې په اروپا کې پراختیا ومنله. اوس دغه لوی وچه د نړۍ له ګڼې ګوڼې څخه ډکې لارې لري چې د اروپا په چټکو ریلونو کرښه کې د ډیرو چټکو او هوسا ریلونو څخه ګټه اخیستل کیږي چې دا کرښې د اروپا د لویو شارونو سره نښلوي او د نورو لویو شارونو ترمنځ ارتباطات رامنځته کړي دي. او نن ورځ د اوسپنې لارې د اروپا په دننه کې د مسافرینو او مالونو په وړلو راوړلو کې د هغوی په حمل او نقل کې مهم رول لري او له مهمو ارزښتونو له جملو څخه یې شمیرل کیږي. نو درنو قدر منځ د کونکو تر دې دم پر مراوته سو د اروپا د لوی وچی د ترانسپورت په حق معلومات لاسته راوړل وسوم. د لوس پراتونکو برخه کې د پښتنو پر لور باندې رضا پښتنو په تاسو په خپل کتابچو کې لسنن سره نوٹ کوي او هرې پښتنې ته به مطابق ثواب پیدا کوي. نو رنۍ سوال درنو ځ کونکو د اروپا صنعتي مرکزونه زیاتره چیرته جوړ شوی دی او ولې؟ دویم سوال ترانسپورت تعریف کې، درېم سوال د اوسپنه لکه څنګه زیاتره د کوم مخه لپاره ګټه اخیستل کیږي، درېم ډیر لرغونی ترانسپورت کوم یو دی، اپینزم سوال د اروپا د بری چلولو ډیر اوست سنت کوم یو دی. نور نه درنو قدر مونږ ځکون کوز مر استاس درنو رسلوس په همدې ځای باندې پاتر سری تر بل داس درس پر چې زاس په درنه حضور کې حاضر یم. د لا په ما ش وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم که له احترامات مکمل کی قدر منو کوللی سکون کو زبرشنا و پارت سټول تشرح واس ما یم د نهم ترکی جغرافیا مزمن شپ جملوستم کله د چتا سټول قدر منو کوللی سکون کی براتره جوړه صحت مند او سری عبد صحت چم په تنه قدر منو سکون کو زمر استاسو د نن ورځې لوس په لمړنی یونټ کې د وبول لاري وړل او راوړل یعنی حمل او نقل. لکه څنګه چې په تیر ورځې لوستنه کې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د قانون او صنایع او همچنان د محصولاتي جغرافیه په حق معلومات لاسته راوړل، نن ورځ موږ تاسو په نوي لوست کې د افریقا د لوی وچې د اوبو لاري وړل او راوړل یعنی د حمل او نقل په حق به معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو ګلالي زده کوونکو د پراته او جواب د کټ په هیله یم هله د چې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشحال قدر مونږ ځکون کو د لوست د پیل په شپو کې لمړی موږ او تاسو د افریقا د لوی وچې د اوبو لارې وړل او راوړل یعنی حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړو. د چې افریقا لوی وچې یو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي، په دې لوی وچې کې د اوبو لارې څخه حمل او نقل ډېر د اهمیت وړ دی او په دې برخه کې سرته رسول کیږي. په افریقا لوی وچې کې درنو ځکونکو زیات شمیر د اوبو لارې مهمې د وړلو لارې چارې شته چې د ځینې په طبیعي توګه سره دي او ځینې په مصنوعي توګه سره دي. په افریقا کې د دوو سمندرګیو او یا سمندرونو ترمنځ چې کومې لارې جوړې شوې دي د هغه په حق هکله به موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو. لومړی په خپل د سویس کانال دی چې یعنی د مدیترانی سمندرګي او سره تر سمندرګي ترمنځ د جوړښت کار چې د دغه سویس کانال دی پیل شوی دی په 1850 میلادي کال کې پیل شوی دی او بیا په 1890 میلادي کال کې بشپړ شوی. دا چې افریقا له یو وچه یو تود اقلیم لرونکي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي، نو په همدې خاطر سره د سویس کانال کوم چې مصنوعي سمندرګي دی د دغه سمندرونو د جوړولو لپاره د دغه کار چې دی په خپل د مدیترانی سمندرګي او سره تر سمندرګي ترمنځ د کار پر جوړش باندې پیل کړی دی او وروسته دغه کار چې په 1850 کې پیل شو نو په 1890 میلادي کال کې بشپړ شو. همشنان بل د بابل ارمندب ابنا ده چې دا په خپل د سره سمندرګي او ادان خلیج ترمنځ ده. د موزمبیک کانال دی د هند سمندر د دوی برخو ترمنځ او همچنان د جبل طارق ابنا ده. دغه سمندرګي چې موږ او تاسو د جبل طارق ابنا په نامه سره یې تیږي، یعنی موږ د دې څخه داسې مطلب هم اخیستل سو چې دا په خپل دغه سمندرګي د مدیترانی د سمندرګي او اطلس سمندر ترمنځ دی. د دې لارو څخه درنو ځکونکو یوازنۍ لاره چې ده هغه په خپل د سویس کانال مصنوعي لاره ده. نورې ټولې لارې چې دي هغه طبیعي دي، یعنی د الله جل جلاله په خلقت سره پیدا شوی دی، خو یوازې د سویس کانال چې دی مصنوعي ده، کوم چې د بشر په واسطه سره جوړ شوی دی. په 1850 کال کې په کار باندې پیل شوی دی او په 1890 میلادي کال کې کار بشپړ شوی دی. خو ژو قدر منځ کوونکو دغه افریقا له یو چې ډیر زیات خندونه او ستونزو سره مخامخ ده، یعنی دغه کوم ځمکنۍ جوړښت چې په دې افریقا له یو چې کې دي، نو دغه د جغرافي موقعیت له لحاظ څخه افریقا له یو چې زیات ستونزو او مشکلات سره مخامخ ده، ځکه یو خو د دې اقلیم چې دی ډیر زیات تود دی. همچنان د دې تر کومي صحرايي سیمې شي دي، استوایي سیمې شي دي، په دې کې هوا ډېره زیاته سوځونکې ده او کوم کسان چې په هغه سیمو کې ژوند کوي د ژوند کولو زیات سم شرایط ورته برابر نه دي، خو بیا هم د معلولو په وړلو او راوړلو کې یې اسانتیاوې منځته راغلي دي او دغو اسانتیاوو له لارې څخه افریقا له یو وجې نور هم ورځ تر بلې د پرمختګ پر لور باندې روانه ده. ډېر مهم سمندرګي چې په دې لوی وچه کې درنو زده کوونکو موجود دي، هغه په خپله د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري، یعنی د کانګو د سیند کومه ساحه چې ده، کومه حوزه چې ده، د هغې ساحه کې دغه موقعیت لري چې دغه سیند تقریبا 1500 کیلومتره په اوږدوالي د ګټې اخیستنې وړ دی او د اوبو د راجلجو حوزه په استوایي سیمو کې موقعیت لري چې ټول کال ډېرې اوبه او زیات باران لري. یعنی یوازنۍ سیمه چې په افریقا له یو وچه کې چې ټول کال ډېر زیات باران او اورښت پکې وریږي هغه هم داسې مل چې د نیل سیند او د اسوان تر بنده پورې د سمندري بیړیو د ګټې اخیستنې وړ لارو له جملو څخه شمېرل کیږي. له دې سیند څخه درنو زده کوونکو د مصر او سودان دواړه هیوادونه د سامانالاتو یا هم صادراتو او وارداتو د حمل او نقل کې ګټه ترې اخلي. همدارنګه د نایجر او سنگال سندونه هم د یو له مهمو تولیدي لارو چارو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د حمل او نقل کې ترې استفاده کیږي. د دې تر څنګ نه یوازې چې د نایجر سین او کانال سین دی، بلکې د زمبیس په سندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې او وړډيري وی چې بیړی پکې کې چلول کیږي، نو په دغه صورت کې په دغه سیند څخه د زمبیس سیند څخه هم د حمل او نقل په واسطه سره هم یو څه استفاده کیږي، یعنی د تولیداتو په وړلو او راوړلو لارو چارو کې هم ترې استفاده کیږي. د کال په اوږدو کې ځینې وخت په زمبیس سیند کې هم اوبه ډېری شي. د دې تر څنګ کډرمنه وګللې چې کوونکو د سمندريو د بیړیو د چلولو په حق له ولو د چې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د حمل او نقل په حق معلومات لاسته راوړو، نو دا برخه ډیره مهمه ده. ورځ د کوونکو نن سبا د سمندري بیړیو په وسیله سره وړل او راوړل زیات د مدیترانی په بندرونو کې د افریقا د جنوبی افریقا په بندرونو کې سرته رسول کیږي، یعنی زیات حمل او نقل چې په افریقا لوی وچه کې سرته رسول کیږي هغه په خپل په جنوبی افریقا کې سرته رسول کیږي چې له هغه څخه جنوبی امریکا او استرالیا د بازارونو پر لور سوداګریز مالونه وړل کیږي. یعنی جنوبی افریقا کې چې کومه لار ده دغه حمل او نقل سرته رسول کیږي، د دې تر څنګ سویلي یعنی سویلي امریکا چې جنوبی امریکا ورته ویل کیږي او استرالیا بازارونو په لور باندې سوداګریز معاملونه وړل کیږي چې دا هم خورا اقتصادي ارزښت لري په افریقا لوی وچ کې. د دې ترڅنګ همدارنګ سویس کانال چې په اروپا کې یې ځینې مهم دغه رامنځته کړي دي، پیداوار یې هم اړیکې رامنځته کړي دي د دوی ترمنځ. نو موږ ویلی سو چې سویس کانال د اروپا د اړیکې د اروپا او ختیځې او سویل ختیځې افریقا سره یې اړیکې ټینګې کړې دي چې ځانګړي اقتصادي ارزښت لرونکو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو سویس کانال یوازنی هغه کانال دی کوم چې د دې لامل ګرځېدلې دي چې د افریقا لوی وچې او هم چینان د دې ترڅنګ د اروپا لوی وچې ترمنځ ارتباطات او اړیکې رامنځته کړي چې دا د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري او یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د دې دواړو لوی وچو د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر اهمیت لري. د دې ترڅنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو نن ورځ د افریقا لوی وچې د حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړل چې څنګه د اوبو له لارې څخه وړل او راوړل سرته رسول کیږي، یا هم حمل او نقل سرته رسول کیږي او کومې مهمې لارې لري. مصنوعي سمندرګۍ مو پکښې وپېژندې، هم چې د دې ترڅنګ طبیعي سمندرګۍ مو وپېژندله. نو اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د تیرو لوستنو په حق له لنډ معلومات ولو، یعنی د لومړي سفر کې د لنډیز په حق له معلومات لاسته راوړو. خوشو قدر منزده کون کوم را تاسو په دې لمړي فصل کې د افریقا د لوی وچې په حق له بشپړ معلومات تر لاسه کړل. هغه معلومات چې مخکې موږ نه درلودل، خو په دې لوست کې موږ تاسو د هغه په حق له معلومات لاسته راوړو. کچیر موږ او تاسو د افریقا لوی وچې جوړښت ته متوجه اوسېږو، کچیر موږ او تاسو د افریقا لوی وچې جنوبي او شمالي برخې په بیلابیلو لوی وچو باندې په توګه په نظر کې ونیسو، نو د هر لحاظ څخه موږ او تاسو افریقا لوی وچې د یو لوی وچې له جملو څخه احساسولای شو. خو کچیر موږ او تاسو د سویلی امریکا او شمالي امریکا پر دوه بیلابیلو برخو په نظر کې ونیسو چې دا دوه بیلابیلې لوی وچې دي، نو په هغه صورت کې موږ او تاسو ویلی شو چې افریقا لوی وچه له اسیا څخه وروسته د نړۍ ډیره پراخه لوی وچه ده، یعنی جنوبي امریکا او شمالي امریکا دا دواړه موږ جلا په لوی وچې په نظر کې نیولو سره موږ ویلی شو چې افریقا لوی وچې وروسته له اسیا څخه د نړۍ ډیره پراخه لوی وچې ده. خو کچیر موږ ټول امریکا د یوې لوی وچې په توګه سره په نظر کې ونیسو، یعنی شمالي امریکا او سویلي امریکا دا دواړه جلا جلا برخې نه کړو، یوه برخه ځینې جوړ کړو، نو په هغه صورت کې بیا موږ تاسو ویلی شو چې افریقا لوی وچې له اسیا او امریکا څخه وروسته دریمه لوی وچې جملو کې راځي، یعنی لومړنۍ درجه کې امریکا او آسیا ده، وروسته دریمه درجه کې چې راځي هغه په خپل افریقا لوی وچه ده، یعنی دریمه درجه کټګوري کې بیا افریقا لوی وچه راځي. چې دا موږ تاسو په تیر لوستونکو کې ولوسته. همدارنګه قدرمنه او ګلالي زده کوونکو، افریقا لوی وچه یو له هغو لوی وچو له جملو څخه و کوم چې په خپل ځان کې زیات شمیر وګړي یا هم نفوس ژوند کوه، او هم شنان افریقا لوی وچه کې د دیش میلیونو کیلومترو مربع څخه زیات پراخوالی درلودل چې د اړوند ټاپوګانو په ګډون سره د نړۍ د مساحت په سلو کې، یعنی د ټول نړۍ ټول مساحت چې موږ تاسو په نظر کې ونیسو، موږ تاسو په تیرو لوستنو کې په اووم ټولګي کې موږ تاسو ولوستل چې ځمکه چې ده نسبتا کروي شکل لري، یعنی ځینې برخې چې دي وتلي او ننوتلي دي، نو په همدې خاطر سره موږ تاسو منظمه کروي شکل ځمکې ته نسور کول. نو په همدې لحاظ سره کچیر موږ تاسو د ځمکې کروي شکل ته متوجه اوسېږو، افریقا لوی وچه یو له هغو لوی وچو له جملو څخه ده کوم چې د دیش میلیونو کیلومترو مربع په زیاتوالي سره زیاته پراخه سطحې نیولې ده، او په دغه مساحت په نیولو کې په سلو کې 0.3 برخه یې د ځمکې یا هم د ځمکې د کروي شکل ده نیولې ده. په دغه لوی وچه کې درنو زده کوونکو 800 میلیونه تنه کسان ژوند کوي، یعنی 800 میلیونه کسان چې دي د دغه لوی وچې د نفوسو ګڼوالی شمېر دي، او د دغه لوی وچې ډېر شمالي نقطه چې د سپین دماغ چې د کاپ بلانس په نامه سره، او بند دماغ چې د کاپ وان په نامه سره، د تونس په شمال کې د ارز البلدونو د 30 درجو او 40 دکو د فاسا، او ډېر سویلي نقطه یې د اقوهلانس دماغ په سویلي یا هم د قف احقلانس په سویلي افریقا کې د جنوبي ارض البلدونو د سلور دیش درجه او سلویشت د کوپا د پاسه موقعیت لري چې ختیځه نقطه یې بیا د کارپول دایی په نامه سره په سومالیا کې د ختیځ تر البلدونو د 250 درجه او ډیره لویدیځه نقطه یې د شنه دماغ په نامه سره د سنګال په ګاونډي توپ سره د لویدیځ تر البلدونو 19 درجه باندې موقعیت لري چې موږ او تاسو ویلی سو دا لویه وچه لکه څرنګه چې د هغې له نومه څخه موږ او تاسو ته څرګندېږي یو خرابي لویه وچه ده چې د استوا کرښې د هغې له منځه څخه داسې د استوا په جنوب کې پرته ده چې یو تود اقلیم لرونکو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر نفوس یې په صحرایي سیمو کې د ژوند کولو لپاره ځان ته خپل ورځنیزې اړتیاوې برابروي او همچنان په دې لویې وچې کې په زیاته کچه سره سمندرونه او سمندرګي هم نشته خو بیا هم دغه لویه وچه د قانون او صنایعو له لحاظ څخه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې خورا شتمنه لویه وچه ده. په دې لویه وچه کې په زیاته کچه سره الماس پیدا کېږي او همچنان د دې ترڅنګ په زیاته کچه سره په دې لویه وچه کې سره زر پیدا کېږي چې دا د دې د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی او په دا وروستیو وختونو کې افریقا لویې وچې ورځ تر بلې په خپل د اقتصادي اړتیاوو په پیاوړتیا کې پرمختګ کړی دی او د مثبت بدلون پر لور باندې روانه ده. نو وخت دی وکي درنوز د کونکو تاسو د افریقا د لوی وچې په حق له معلومات لسته راوړي وي او یو څه پوسي وو سيږي وس هم د لوست راتلونکي برخې ترازو په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. خو ژو که درمن د کونکو تاسو د ټول کورنۍ دنده د بس ورن دي چې هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب ورکوي او په خپل کتابچه کې ولیکي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د اوبو لاري ول او راول یعنی حمل او نقل په افریقا لوی وچې کې تشریح کړئ. دویم سوال سويس کانال سړول یو سندي یعنی مصنوعي سندي کا نور نو درنو او قدرمنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړی وي او په څه پوه شئ. تر بل داسې درس پرې چې زه تاسو په درنه حاضر او تر کې حاضرې ژم د لا په ما ش وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام انا نک هلا احترامات می قبول کی قدر منو غل لی زکون کو زبر شغان قاری و زلمه هم تاسو ټول تشرقاس ما دل سم ټولګي جغرافیه ما زمون اول سم لوسته. هلا د چي تاسو ټول قدر منو غل لی زکون کی برتر او جوړ صحت مند او سجه د صحت چمه بم پتن می درنو زکون کو د چي زمرا تاسو د نن ورځې لوست اول سم لوسته. نو هلا د چي د تیر ورځې لوستنه بم په پرا او د کیک ټاول سره د زنون سره تکرار کړو او سجه او یوسف مو تریس تکرم. نن ورځ مخکې لدین چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کان تاسو ټول غل لی زکون کی باید پله زانو سره خپل کتاب کتابچه او کلمونه ولري تر څو وکول شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې د زانو سره نوٹ کړئ. درنو وګورئ لیست د کون کوز مراستاسو د نن ورځې ولسم لوست هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې اړوند به معلومات ولولو. عبارت دی له لومړی د سلاونه او زیانونه او د هغه مخنیوي. دویم اور غرزون کې یعنی آتش فشانونه په هیواد کې د پخوانی اور غرزون کې سیمې حوزې دغه هغه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو وګورئ لیست د کون کو د پرته وجو د کټ په هلېما هله د چې د لوست په پای پر رسره ملتیا وکړي او یو تکنی. البته د یادونه ور دي وې درنو زکونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوس په کتاب کې ل یوسلو او 50 سپی نه پیل به تر یوسلو د شپې تم سپی پرې دي. ګلالي زکونکو وس هم را ګرځو د خپل لوس پر لور باندې. ان شاء الله زموږ تاسو د نن ورځې لوس ډیر پزره پوری اسانه او پزره پوری موضوع ده چې نن ورځ به موږ تاسو په حق له معلومات لاسته راو. دا چې موږ تاسو په خپل روزمره ژوند کې د سلاونو د کلمې سره آشنا سوي او هم چې نن په تیر ورځ لوس کې موږ تاسو د سلاونو په حق له معلومات ولوسته. نن ورځ موږ تاسو هم چې نن د سلاونو د زیانونو د مخنیوي په حق له معلومات ولو. کله چې موږ تاسو په سیمه کلی کور او یوارت کې سلاونه یا هم سلاونه را مېسې سرنګ موږ تاسو کولای شو چې د دغو سلاونو څخه مخنیوي وکړو. قدر منو زده کوونکو همیشه په یاد وساتئ ک سلاونه زیان په یو سیم کې ډیر وی یا هم لږ وی خو بیا هم زیانونه رامېست کیږي. خطرات دی پکې کې د دغه د مخنیوي لپاره باید موږ تاسو مهم تدابیر ونیسو تر څو وکولای شو چې هم خپل ځان هم خپل ټولنه او هم خپل کورنۍ او فامیل له دغه خطراتو څخه وساتو. راځو په دې لوست کې ولو چې سلاونه چې دی درنو زده کوونکو په دوه ډول دی. یو ساده خطرات لري او بل چې دی ناساده خطرات لري. یعنی د دې خطر خطرونه چې دی د دې خطرونه پیژنو او ورسره د هغه څخه پر هر لار باندې خبرې کو. سده خطرات کوم خطرات ته ویل کیږي؟ سده خطرات هغه خطرات دي درنو تکون کو چې په هغه کې په دې ډول کې خطراتو کې کرنیزې ځمکې ویجاړېږي، همدارنګه کورونه، بڼونه، هغه ځنګلونه، هغه پارکونه، ملي پارکونه چې دي، یا هم هغه سیمه کې چې هر ډول کچیرې انسانان ژوند کوي، کچیرې حیوانات ژوند کوي، کچیرې ژوي ژوند کوي، هر څه چې موجود و اوسېږي، دا ټول له زیانونو سره مخامخ کېږي. همچنان د دې تر څنګ سروي او هغه رمې چې د غرونو په لمنو کې د چوپانانو په واسطه سره سرل کېږي، انسانان او ته زیان رسوي، او د دې تر څنګ انسانان څخه پرته بیا کوچان زیات شمیر کوچان زیانمن کوي، چې دغه سیده او مستقیمه توګه سره زیان رسول دي چې د سیلابونو له امله څخه رامنځته کیږي، او ناسیده توګه یا هم غیر مستقیم ډول خطرات کوم خطرات ته ویل کیږي. په دغه ډول خطرات چې دي درنو ځکونکو تګ او راتګ خنډ او ځنډول لري، یعنی خلکو ته ویره پیدا کوي چې کله به دغه خطر رامنځته شي او کله به دغه سیلاب رامنځته. د پلورونکو کار له ستونزو سره مخامخ کوي، یعنی کله چې د سیلاب اټکل وسی چې خلک وایي چې په راتلونکو ورځو کې به سیلاب راسي، ځکه چې دا د سیندونو دغه اوبو ته چې ګورو صفه اس پی ورځ تر بلې زیاتیږي، او هم چې نن د اوبه له سر څخه تیریږي، نو په دغه غیر نامستقیم ډول سره خطرات چې دي هغه دوکانداران اندېښمن وي او دوی خپل دوکانونه بندوي، ورځنی کارونه کې خنډونه رامنځته کیږي، خپل کارو ته نه ځي، نو ځکه دغه د کارګرانو ګټې له ځان سره مخامخ کیږي. هم چې نن د تر څنګ برېښنایي مزي بندیږي، یعنی د برېښنایي کوم لینونه چې کښته وي دغه ټول مزي بندیږي، مخابرات، ترافیکی بنسټونه دا ټول ته زیانونه رسوي، ترمینل او سوداګریز مالونه په سیده او ناسیده توګه سره زیانمنوي، چې دغه ټول زیانونه په کلیو او په ښارونو کې لیدل کیږي، چې دې ته غیر مستقیم ډول یا هم ناسیده خطرات ویل کیږي. بلیز د کونکو د چې موږ تاسو مستقیم خطرات وپیژندل او غیر مستقیم خطرات د سیلابونو د مو پیژندل، اوس هم د سیلابونو د ځان د مخنیوي په حق له ول څنګه کولای شو چې د سیلابونو د ځان څخه مخنیوي وکړو او څنګه د دې خطر څخه ځان ساتل. د سیلابونو د خطر په وړاندې باید موږ تاسو همیشه چمتووالی ولرو، یعنی نه یوازې دا چې خلک باید د دې په وړاندې چمتووالی ولري، بلکې د دې تر څنګ باید د حکومت، دولتي چارواکي هم باید د سیلابونو د مخنیوي لپاره چمتووالی ولري. د دې خطر په وړاندې باید موږ تاسو هغه څه تدابیر ونیسو کوم چې موږ تاسو باید یو جلا کور، جلا ځای باید ولرو، تر څو د سیمې څخه لیرو شي، جو کوم سامانات چې موږ په کور کې دي هغه ارزښمن سامانات باید هغه څخه ایستو، او هم چې نن هغه کچیر موږ تاسو کورونه یا هم ودانۍ جوړو، د کورونو د ودانۍ د جوړښت لپاره باید همیشه دا یاد وساتو چې د کلک او با کیفیت معیاري مواد څخه باید استفاده وکړو، ځکه کورونه چې دي د سیلابونو له امله څخه په ډیر چټکۍ سره له منځه ځي، خو کچیرې موږ تاسو د کلک او معیاري مواد څخه استفاده وکړو، نو کورنۍ او نړیوالې سرچینې دغه کوم دغه چې جوړ کړی دي، کوم معیاري مواد چې جوړ کړی دي، د دې په واسطه سره موږ تاسو وکولای شو چې خپل کورونه سیف کړو. او هم چې نن د دې تر څنګ باید د نه یوازې د کورنۍ کسان، بلکې نړیوالې سرچینې هم باید د سیلابونو د خطر کمښت پروژې وسیری او د سیلابونو په حق له رښتینې معلومات سره ورسوي، تر څو خلک له ناسیده دغه سره خطراتو سره مخامخ نسي، او د سیلابونو د مخنیوي لپاره باید عامه پوهاوی خلکو ته ورکول سي چې څنګه دوی کولی شي خپل ځانونه ترې وساتي. د دې تر څنګ درمنو ځکونکو بل د مالی او نړیوال دولتي نه دولتي ارګانونو ترمنځ باید اړیکې ټینګې وي، چې د ویجاړیو او د اور لګیدلو او سیلابونو له ځانه څخه تر یو حده پرې تر یو بریده پرې باید دوی مخنیوي وکړي، تر څو بیا ځای شي خلکو ته خوراکي توکي او سرپناه ځایونه چمتو کړي، چې له دې پلوه څخه ارګانونو ترمنځ باید اړیکه او ارتباط ضروري دي، چې دوی باید یو ډول سره په تماس کې اوسېږي. نو درنو ځکونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د سیلابونو د مخنیوي د خطر د خطراتو د کمولو لپاره موږ تاسو معلومات ولبستل، وس هم د لوس راتلونکو برخې ته راځو چې په دې برخې کې موږ تاسو اورغورځونکو یا هم اتیپی شانونه لرو، چې په لاند خلاص ډول سره موږ تاسو د ایزکو چې اورغورځونکو یعنی اتشپیشان څه ته ویل کیږي. اورغورځونکو یا هم اتشپیشان چې په انګلیسي ژبه کې والکانونه یا هم والکان ورته ویل کیږي، دغه اورغورځونکو اتشپیشان د زمکی دننه طبقه چې د مقما او د یورانیم په مدار کې پورته خواته راتلل دي چې په ډیری لوړی تودوخه سره چې د تودوخه د حرارت درجه په زیاته کچه سره پورته وي فشار کیمیاوي تعاملات او فزیکی بدلونونه له عمل څخه د ځمکې څخه راوځي او د ځمکې پر مخ باندې بدلون رامنځته کوي چې په لاتینی کلمه کې مخکې هم تاسو ته یادونه وکړه په لاتینی کلمه کې د ولکانو یا هم ولکان په نامه سره یادیږي د دې ترڅنګ کله مونږ زده کوونکو چې ورشیندونکي غرونه کچېری تاسو پوهیږئ دغه ورشیندونکي غرونه په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي او ورشیندونکي توکي چې په ډیر لوړ فشار سره د ځمکې دننه طبقو څخه راوځي ځینې وخت دغه کوم دغه چې دی ورغورځونکي غرونه چې دی یا هم اتپشه شانونه چې دی د پخپل په وچه محروتي ډول غونډي جوړوي چې دغه وچه او محروتي محروت لرونکي غونډي چې کله دی جوړ کی په لوړ ځخ سره چې وی کله چې دغه په لوړ ځخ سره وچه وی دونه ورغورځونکي لخلې څخه لوګي ولورځي هم چې نن د دې ترڅنګ د دې څخه دبري او اور ټوټې او ویلې شي وی چنګي ټوټې راوځي چې دغه ټوټې چې دی څلور خو ته خبريږي یعنی په څلور خاو کې د خبروي چې له هغه مخې څخه هر شی ډیر تودوخه له عمل څخه ویل کوي یعنی دا مستقیما سم دم لکه د اورس کروټ شي دي هم چې نن درناو غلریز د کونکو اورشیندونکي توکي مجاتس مخکې هم ول وستر چې اورشیندونکي توکي د ځمکې د دننه طبقه څخه راوځي چې ځینې وخت په وچم او مخرتي ډول له غونډې څخه په لوړو ځخ سره راوځي او دغه د دې لامل ګرځي چې تر څو په ځمکې کې د تودوخه حرارت درجه زیات کی او د دغه تودوخه د سنتیګریډ درجه چې د درنو زده کونکو د وو څخه تر 1200 درجه پورې رسیدي چې اوس په ني وداني ځنګلونه موټورونه تیږي پر مخ باندې ورشي لمینځ څخه وړي که هر څه د دې پر مخ باندې ورسې دا ټول شان د چشکی لمینځ څخه وړي ځکه دا مستقیما ټول د اورس کروټي دي د اور غټي غټي ډبرې دي چې دا پر هر ځای باندې وو مشه دله هغه ځای لمینځ څخه وړي لبهې دونکي شان سره پر مخ باندې زی لکه د لواته ورته ویل کیږي رنگ یې تک سور یا هم سپین یا هم نارنجي وي چې چنګوالي لکه د خټه په شان سره یو ډبل سر چشمی سر موشتي وي چې بهیږي کله چې دارا بهیږي خو د اوبو په شان بیا دین نرم نه دي یعنی د اوبو په شان باندې نرم مایا شکل نه لري دی یو ډول کلک مایا دي یو ډول لکه جلی چې موږ تاسو لیدلی نه جلی چې موږ تاسو کښونه دارا کم یو ډبل لري شکل لري نو ځکه د چنګوالي لکه بل څه ورو ورو پر مخ باندې زی په قرار قرار شکل سره په مخ زی د اوبو په شکل سره مخې ته نزي چې د چاودنی پر مخال باندې په دغه اورغورځونکو کې یو ډول ساړه او تاوده توکي هم په بیلابیلو کړیو کې بهیږي او د دغه د شپې له خوا څخه شکل لرنا هم ښکار کی په ورځ کې خود دې رڼا دونه نه مان میږي خو په د شپې له خوا څخه به دې رڼا مان میږي هم روشنايي مان میږي د دې تر څنګ درنو ځکهونکو دغه توکي شې دی په بیلابیلو طرفونو کې موږ تاسو ته معلومی شي موږ تاسو کولای شو چې دغه رڼاګان شکل دی په شپه کې ښکار کوي نو مختلف ډول شکلونه لري ځینې وخت دغه رڼاګان چې وي د په سره شکل سره وي ځینې وخت په سپین شکل سره وي ځینې وخت په تیز نارنجي شکل سره وي نو د دې تر څنګ چې موږ تاسو په دې باندې و په هیدلو چې آتشپشان یې هم اورغورځون کې سیمې چې ته وایي کې جنو ویلې شو چې د آرام سمندر ختیز او لویدیز ته ډېر داسې ځایونه شته چې جیولوژیکي په بیلابیلو وختونو کې فعال او تاوده اورغورځون کې لري چې د هغه څخه د سیلابونه رامنځته کیږي هم چې نن درنو ځکون کوز مش په ګران هیواد افغانستان کې اورغورځون کې سیمې یې هم حوزې کومي حوزې دي د زمک په هانو د سیلونو له نظر څخه درنو ځکون کو د هیواد جیولوژیکي د سروې په وخت کې په هانو د سیلنه د افغانستان د جیولوژیکي نقشې په کتنې سره داسې وویل چې په افغانستان کې فعال اورغورځون کې اتشپشانی غرونه نشته خو ځینې داسې نشانې دي پیدا کړلې چې دلته اورغورځون کې صحیح موجود دي خو د هغول جملو څخه یو خپل د هندوکش د غرونو په حق له ویل چې هندوکش غرونه چې دي غرونه د جوړېدو په پیل کې په دغه سیمو کې تکتونیکی فعالیتونه سره یو ځای سی و چې لږ یو شمیر اورغورځونکي نتیجې درلودلې نو د اورغورځونکي نشانې په مخروطي باندې سره یو شمیر غونډي جوړې سی و چې د بزالت په باندې سره تیجې درلودلې سکرویات چې د سکرویا او ګردی کوچنی ډبرې په ډیره کوچنی سری درلودل چې د پومیاس کاس ډبره یې ډیر وی چې رونی او سپیکی ډبره له جملو څخه شمیرل کېدل. له دې پرته د تودو اوبو چینې دي چې د اورغورځونکو تر څنګ موجود دي، کلک بزالت کانی دي چې د اورغورځونکو توکي نشه ده چې لاوا څخه جوړ شوی دي. خو په افغانستان کې د تودو اوبو چینې د کلسیم په بڼه سره او همچنان د کاربولیت د ډبرو له عمله وي چې ډېرې لږ اورغورځونکي سرګندونې کړې دي. یعنی په زیاته کچه سره اورغورځونکي سیمې په افغانستان کې نسته، خو په لږ کچه سره سته، لکه د هرات په ولایت کې اوبه، په مزار شریف کې د چشمه شفا چینې چې اوبه یې زیړ رنګ لري او د سلفر لرونکي بلل شوي دي، چې مزار شریف په جنوب کې د الورس په غرونو کې یوه برخه په بشپړه توګه سره راځي د دې څخه. نو درنو زده کوونکو، موږ تاسو په ملمدار توګه سروي د سوکرچی سړن په هانو یا هم زمک په هانو دغه سروي تر سره کړل. نه وی ویل چې په افغانستان کې په زیاته کچه سره آتش فشانی غرونه په تشترګو کې نه، خو بلکې د دې نشي نشانی سته. نو درنو زده کوونکو، اوس هم راځو د لوس راتلونکي برخه ته چې په دې برخه کې تاسو پوښتنې دي. تاسو ټول قدر منځ کوونکو به دغه کورنۍ دنده په وخت سره سرته رسوي. درې پوښتنې مې تاسو ته چمتو کړې دي، هر پوښتنې ته په مطابق ځواب پیدا کوي. لومړنۍ پوښتنه درنو زده کوونکو، آتش فشان څه شي دي؟ یعنی آتش فشان څه تاسو مطلب څه دي؟ دویم سوال درنو زده کوونکو، آتش فشان چیرته منځ ته راځي؟ یعنی په کوم ډول سیمو کې منځ ته راځي او څه ډول شکل لري؟ درېم سوال درنو زده کوونکو، د سیلابونو څخه څنګه باید مخنیوی وکړو؟ نور نو درنو قدر منځ زده کوونکو، کوز مر ساسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې ورسېدې. هله من دې چې اوس موږ د کړې وو سیږي او پیسې پوسې وو سیږي در بل داسې درس پر چې زستا سپدرنه هو څوک حاضر رم تعالی پما.
را پورنا مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا، بلوستاد و ما تکڑی چو بندو نا جانا، بلوستاد و ما تکڑی چو بندو نا جانا، ہریو پندی ملغلری دلالو نا جانا، ہریو پندی ملغلری